السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله ته خرغلاست. نن شنبه ده د 401 هجری المریز کال د کب یهود شپږم نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د تورخم دروازه نن له دواړو خواو د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستل شو. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي پر ټوټر دا خبر ورکړی، خدای نه دی ویلی چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه شوې ده. دغه دروازه د سلواغې په 29 د طالبانو لخوا وتړل شوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل ښوولي وو، خو دا وضاحت یې نه ورکړی چې پاکستان کومې ژمنې کړې وې. وروسته له دې چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو خبر ورکړ، خو له 2 ساعته وروسته دغه دروازه بیرته بنده شوه او پرون وویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې ده. په بدخشان ولایت کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې یو مشکوک ځانمرګی برید کوونکی نن سهار هدف ته له رسېدو مخکې وژل شوی دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی وایي ځانمرګی بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته له برید مخکې پیژندل شوی او وشتل شوی دی. د احمدی په وینا په دې پیښه کې یوازې مشکوک ځانمرګی بریدګر وژل شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی. د مشکوک برید کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست وایي پرونی د افغانستان د پخواني نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. ښاغلی ویست بیګا پر ټوټر لیکلی په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانانو پر هغو غوښتنو هم بحث وکړ چې غواړي نجونې ښوونځي او ښځې کارونو ته ستنی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې په هنتونونو ته د خځو او نجونو تګ هم منع کړ او د دسمبر په 24 په نادولتي ټولنو کې د خځو او نجونو پر کار هم بندیز ولګاو. ویست لیکلی دی چې دوی د افغانانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډیالوګ پر اړتیا هم خبرې وکړې. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز نن د هند پلازمینه نوی ډیلی ته ورسید او په پام کې د چیل خپل هندي سیال سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې او د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند جمهوری ریاست په معنی کې له صدر اعظم نارندرا مودی سره تر یو ځای کې دورسته ښاغلی شولتز وویل زموږ د هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره به پر ټولو اړوندو مسایلو بحث وکړو. تمه کېږي چې شولتز به پر اوکراین د یرغل کبله د روسیې پر وړاندې د اروپا او متحدو ایالاتو تون دریسته د هند ملاتړ د جلبولو هڅه هم وکړي. د هند حکومت پر اوکراین د یرغل کبله پر روسیې له هر راز انتقادونو ډډه کړې. مسکو نوی ډیلی ته د وسلو له لویو صادرونکو څخه دی او هند ته تیل او نورې اقتصادي اړتیاوې هم برابروي. او ایران ادعا کړې چې د لرې وطن وشتونکي د لری واټن وشتون کې کروز توغندای جوړ کړی. د ایران د سپاه پاسداران د هوایی ځواک قومندان امیر علی حاجی زاده پرون اعلان وکړ چې دا توغندای په 1450 کیلومتره کې واټن په 1450 کیلومتره واټن کې اهداف په نښه کولای شي. څرونکې په دې باور دي چې د روسیې لخوا د اوکراین په جګړه کې د ایران د بی پیلوټه الوتکو کارولو ته په پام سره پرونی اعلان خای د لویدیځو هیوادونو اندېښنې لا زیاتې کړي. حاجی زاده همدار از د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی له قاتلانو د غچ اخیستو ژمنه وکړه او ویل چې دوی د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د وژلو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره سي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به واوري چې د تورخم دروازه له اوګدو لانجو وروسته خلاص شوه.
د تورخم دروازه اوس په بشپړ ډول خلاص شوې ده. همدارنګه دواړو لوري نه چې د سفر لپاره اړین اسناد ولري مسافرین تګ راتګ کولی شي.
په پاکستان کې یو بل افغان زندانی هم مړ شو. په یو مرکه کې دا خبره څیړو چې آیا د دې ستونزې د دایمي حل لپاره هڅې کیږي.
د دې په اړه مانی په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص استراتیژي شته او نه په لوړه سطحه مانی د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخله د پاکستان یا په افغانستان کې شوي.
د کابل یو شمیر هټیوال لوړو مالیو سرټکوي او یو شمیر ورزشکاران وایي چې د میاشتو د اسری لګښتې نه دی ورکړل شوی.
تقریبا روان کال درین است در سیاست لسکریده او باقی ملی میز باتی دیده دا سیاه مونتا دیر مهمه دا دیل خطر چی مونگ تلفونی کنون خاص ماشین نلو یا افغانستان که سیف کلا ولی کنشتا
دلو بولا دگرا او نور مطالب هم لرو او ریدو تایر سرا وسی
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فیض محمد په نوم څلورم افغان زندانی هم مړ شو. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری چې طالبان اداره کوي د امرینه تاییدوي او د پاکستان له حکومت ته غواړي چې ناروغ افغان بندیانو ته د درملنې اجازه ورکړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منیزه کاکړ په وینا د محل شاوخوا 800 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره ده.
سلامونه تکل صاحب تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لا تاج محمد عبدالخلیل ولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان زندانی دی چې د پاکستان د کراچۍ ښار په یو زندان کې ساور کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړه ازادي راډیو ته وویل چې فیض محمد د فبروري میاشت په 28 نیټه ساور کړی و خو پرون ناوخته د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. اغلی کاکړ زیاتوي چې فیض محمد د کولرا ناروغي درلوده او په زندان کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله درملنه ونه شو ځکه یې سا ورکړه. اغلی کاکړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 800 افغانان د ښځو او ماشومانو په ګډون په کراچۍ کې زندانیان دي چې ډېرې له ورته ستونزو سره مخ دي. منیزه کاکړ وایي د فیض محمد له خپلې ورندارې سره یو ځای پاکستان ته د درملنې په خاطر تللی و چې هلته د پولیسو لخوا ونیول شو او تر مرګه پورې په زندان کې وو. اغلی کاکړ زیاتوي په سند ایالت کې اکثره زندانیان هغه افغانان دي چې پاکستان ته د درملنې په خاطر ورغلي خو دوی د روغتون پر ځای زندان ته بیول شوي او هلته ګڼ زندانیان بیا شکایت کوي چې دوی له ورته ستونزو سره مخ دي. په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان قونسلګرۍ مسؤل سید عبدالجبار تخاری هم د فیض محمد مړینه تاییدوي او وایي چې د نوموړي لازمه درملنه نه وه شوې ځکه عمر. ښاغلی تخاري د پاکستان له حکومته غواړي چې له ناروغو افغان زندانیانو سره د درملنې په خاطر همکاري وکړي. په وروستیو کې ډېر شمېر هغه افغانان چې له اسنادو پرته د درملنې په خاطر پاکستان ته تللي وو هلته د پولیسو له لوري ونیول شول او زنداني شول. مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي ډېر شمېر هغه زندانیان چې د زندان موده یې پوره شوې وه له زندان څخه آزاد شول خو 800 نور افغانان لا هم په زندان کې دي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې په پاکستان کې د افغان زندانیانو د خلاصون لپاره هڅې کوي او په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې هم کړې خو لا هم دا مسله حل شوې نه ده. اوس هم د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه افغانان په پاکستان کې زندانی دي چې ځینې یې له سختو ناروغیو هم کړېږي. مننه
له تاسو هم. مننه همایون هیواد د ازادي رادیو خبريال و چې په راپور کې تاسو اوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو بل افغان زنداني هم مړ شوی. د څلرم زنداني د دې زنداني نوم فیض محمد و. خو په پاکستانی زندانونو کې د نورو افغانانو وضعیت څه ډول دی؟ زما همکار خاطر پردیس په دې اړه په پېښور کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې همدا زندانونو کې د افغانانو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
دلته موږ څو قسمه مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې په 2001 کې هغه ته PUR کارډونه ورکړل شوي تقریبا 14 لکه مهاجرین راځي. 2013 کې یو بل ډول مهاجرین دي چې هغه ته ECC کارډونه ورکول شوي دي تعداد یې تقریبا 6 لکو ته رسیږي. دریم ډول هغه مهاجرین دي چې هغه له پخوا دلته پاتې دي لیکن هیڅ ډول اسناد نه لري. څلورم ډول هغه مهاجرین چې اوس زیات په اذیت کې دي او مشکلات لري. 2018 د اگست میاشت نه وروسته چې مختلفو لارو د پاکستان ته داخل شوی دی. اوس ته پاکستان په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. هغه کې مشکلات هغه کې یو ډول هم دي چې هغه پاسپورټ او ویزی وختم شي راغلي دي او یا غیر قانوني لارو باندې دلته پاکستان ته راغلي دي. دغه شمیر تقریبا زرګونو ته رسیږي، خصوصا د کوټې مخاط بلوچستان او په ځانګړي ډول په د سند ایالت کې چاره کې د ملیر جیل دی، هغه کې د کراچۍ جیل دی، هغه کې د حیدرآباد جیل دی چې دوی هلته شپې ورځې تیروي. په هغه کې مریضان دي، په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې زنانه دي، په هغه کې سپینګیری دي، په هغه کې ډول ډول مهاجرین هلته زندانیان دي. نو دا طبیعي ده چې مریضان په هغه کې زندانیان وي، نو هغه مرګ او میر چې دی اندازې چې ده هغه لوړه ده.
جلیلی صاحب، دا څلورم افغان دی چې د پاکستان په زندانونو کې مري، ولې د دغه ستونزې د حل لپاره ستاسو په نظر اقدام نه کیږي؟
یو موضوع ته ویم چې له بده مرغه چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې یوازې په اعلامیو باندې دغه کړی دی، دا موضوع یې څېړلی ده او یا یې دومره کوشش کړی چې هغه بندیان چې کله خلاصیږي او قانوني وخت خلاصیږي یو ځل یا دو ځلې او هغه موټرو ته یوازې کرایه ورکړې ده چې تر دغه پورې تر سپین بولدګه پورې ورسیږي او هغه بارډر پاس شي. لیکن د دې په اړه باندې په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص میکانیزم شته دی، نه کوم خاص ستراتیژي شته دی او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي وي. دوی یوازې دغه موضوع دغه څلور جانبه وایي چې موږ مطرح کړی ده چې هغه په ایران کې شو، خو هغه کې نور مسایل چې دی اولویت لرو ده. لیکن دغه چې د ټولو نه تقریبا زورونکي او د ټولو نه مهمه پیښه ده، په دې حکله باندې تر اوسه پورې خاص نه میکانیزم شته دی او نه په دې ارتباط باندې خاصه پالیسي شته او دا یو زموږ یو بدمرغي ده. په دې اساس باندې دا لړۍ تر اوسه پورې روانه ده، وروسته به هم روانه وي.
د طالبانو حکومت ولې د دغه مسلې د حل لپاره جدي اقدام نه کوي؟ اساسي ستونزه تاسو چیرته وینئ؟
یو خدای دې چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې پاکستاني په رسمیت نه پیژني، په هغه انداز او په هغه منوال باندې چې باید د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مني د سیول حکومت په اندازه چې جیل او نیول د هغې وروسته د هغې چې کوم پروسس دی دا د سیول حکومت پورې تعلق لري. تر هغه اندازه پورې هغه ارتباطات نشته دی. یوازې د ارتباطات چې دي هغه د پخوانه چې شکل باندې د اسټبلیشمنت سره دي په هغه موضوعاتو کې دي. اوس مهال اسټبلیشمنت په دې باندې تقریبا یو څه اندازه اوږه خالي کوي چې دا د پاکستان عدلي آزاده ده او دا د عدلي او یا د سیول حکومت کار دی، موږ په دې ارتباط باندې څه اقدامات نه کوو. بنا دغه موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې کومې نمایندګۍ چې دلته دي د افغانستان حکومت هغه دلته کنسولګری دي یا د مهاجرینو آتشې دي، په دې کې هغه فعالیت چې باید ولري هغه فعالیت په دې ارتباط باندې نشته.
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د تورخم دروازه نن له دوړو خواو د هر ډول تګ را تک پر مخ پرانستل شو. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي پر ټوټر د خبر ورکړی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس را سره دی. پردیس صاحب، د موضوع جزئیات لطفا وایي.
سلام تکل صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته، لشپاک ورځې زنډ وروسته نن شنبه د تورخم دروازه په بشپړه توګه د تګ را تک پر مخ پرانستل شوه. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي یاد لاره چې تیر ورځ په مشروط ډول پرانستل شوې وه، نن شنبه په بشپړه ډول خلاصه شوه. د دغه ریاست د رسنیو برخې مسؤل قریشي بدلون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تورخم دروازه اوس په بشپړ ډول خلاص شوی ده، همدارنګه دواړو لورینه د پخوا په څیر چې د سفر لپاره اړین اسناد ولري مسافرین تګ راتګ کولی شي، همدارنګه د ترانزیت په برخه کې هم لار په بشپړ ډول خلاص شوی ده، کومه ستونزه نشته، دروازه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې.
له دې سره هممهاله په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سفارت هم نن شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د تورخم دروازه د ټولو مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. په ټویټ کې راغلی دی د فبروري په 15مه یعنی نن د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ د دوړو طرفونو لخوا خلاصه ده. د تورخم دروازه د طالبانو د حکومت لخوا د دلوي میاشت په 19مه نیټه تړل شوې و. خو افغانستان ته د پاکستانی پلاوی تر سفر او خبرو وروسته د تیرې پنج شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا د لنډ وخت لپاره پرانستل شو، خو پاکستانی لوري بیا بیرته وتړله. دغه لاره چې اوس پرانستل شوې ده یو شمیر خلک ورته خوشحاله دي او وایي چې دا یوه مهمه لاره ده او باید د تل لپاره پرانستې وي. بل تکل سي
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو خاطر پردیس د ازادي رادیو خبریال و چې د تورخم لارې د بیا پرانستو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمیر دکاندارانو وایي د دوی د پلور او پیر بازار رستر بلې په پیکه کې دوی ځکه مالی نشي ورکولی. دوی وایي د طالبانو حکومت پر ټولو شیانو لکه پر لوحو جوازونو او آن د دکانونو پر شیشو پر نصب شویو سټیکرونو هم مالیه وضع کړې دي. حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال د شیبا په مستقیم اړیکه را سره دی او په دې اړه جزئیات راکوي. تلاش صاحب
سلامونه. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو چې لازادي رډو سره خبرې کړې دوی شکایت کوي چې سره لدې چې د دوی کاروبار خراب دی، دوی د ورځې لخوا کوم پیروپلور چې کوي د دوی هغه مصارف چې دوی لکه د برېښنا لګښت لکه د دکان کرایه او داسې نور لګښتونه دوی نشي پوره کولی. سره لدې د طالبانو حکومت بیلابیل مالی پر دوی باندې وځی کړی دی. دوی ادا کوي چې دوی مخکې هم د تیرو حکومتونو ته هم مالی ورکولې چې یوازې د جواز مالیه به واخو. اوس د طالبانو حکومت د جواز مالیه، د اوایدو مالیه، دغه راز د بلبورد یا هم د خپل لوحو او په د دوی په دکانونو په خیشو باندې د سټیکرونو مالیه هم اخلي. د یو له دغه دکاندارانو ازادي رډو ته وویل
20 رقم اصرف مالیه اینا واس کردن مچم مالیه دکان است
مالیه شل دوله مالیه را باندې وځه کړی دي. نه په هیګم د دکان مالیه، د جواز مالیه، نه په هیګم د برېښنا لګښت، د لوحو لګښت چې موږ نصب کړی ته زشته پوره کول سخت دي. دا اوس به د دکان کرایه پوره شوي زنه شم کوله چې کرایه په وخت ورکړم. په ور مالیه هم را باندې راغله. یو ځلې پانه راکړه، بل راکړ، ویل هر څومره ژر چې کیږي تحویل کړه. یو دوه ورځې په ځان شو پیسې نه وی چې ورې کړو. راغله زموږ دکانې مور نه کړ
خود طالبان حکومت مالی وزارت پر دکاندارانو د مالیاتو زیاتول ردوی او وای چې مالیه راټیټه شوې ده او د مالیاتي بهیر د رونټیا لپاره په خارونو ولسوالیو کې ټول دکانداران د دغه وزارت لوري ثبت شوی دي. دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي رو ته ویل چې اسانته په خاطر ټول پاتې پخوانی مالیات معاف کړي او د مالی وزارت د مالیه د نورم ته په کتو دوی برعکس د دکاندارانو باندې مالیه چې ټکړه ده. دوی دغه خغل اخمل وایي چې مخکې مالیه یو نیم فیصد و، دوی اوس نیم فیصد ته راټیټکړه ده او ټول هغه مالیاتي جرایم چې کلونه کلونه پاتې وو دوی ور معاف کړی دي. په ورته وخت د طالبانو حکومت په مشرۍ کابل ښاروالي بیا وایي چې هر لیکنه او لوګو چې د دکان د تبلیغاتو لپاره وي د لوحې په ټکس کې شاملېږي او باید خاروالی ته ورکړل شي. او دوی تاییدوي چې د دکاندارانو نه د دغه لوحو لپاره ټکس اخلي. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم په کابل ولایتونو کې د دکاندارانو د لوړو مالیو د ورکړې خبره مطرح کړې وه او د طالبانو حکومت له حکومت یې غوښتي وو چې پر دوی د مالیات معاف کړي او یا هم د دغه مالیاتو اندازه دې پې کمه کړي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش وو چې د دکاندارانو د شکایتونو په اړه جزئیات راکول. دکاندارن وایي چې طالبان تقریبا په هر شي په دوی باندې مالیه وضع کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو په بند کې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د پاتې کېدو یا لبند د هغه لبند د نه خلاصېدو په خاطر د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کړی. 50 ورځې کېږي چې مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی. د رسنیو او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وای تر اوسه پر بهبودي د لګول شویو تورونو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. یو شمیر نور خبريالان وای چې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو نیول خبريالان ویروي او کاری ستونزمن کوي. به هم هماین هیواد را سره ده په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره هیواد سره
تکل صاحب یو خبریاله چې د طالبانو د حکومت په سوری کې هم لټول ننګونو سره خپل کار ته دوام ورکوي وای په بیلابیلو بهانو د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول په کاري ساحه کې د دوی ویره ډیروي دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نو وخت په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل دا وایي چې معمولا خبریالان د خبریالۍ په خاطر نه بلکې د ځینو حقوقي او شخصي مسایلو له امله نیول کېږي. له همدې امله ډېر خبریالان په زندان کې دي چې دې مسلې ورځ سر بلې خبریالانو ته په کاري ساحه کې ویره ډېره کړې ده. په داسې حال کې چې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي له نیولو 50 ورځې تیریږي د بې پولې خبریالانو ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د دې سازمان د عقیدې او بیان ازادۍ د ملاتړ برخې راپور ورکوونکي رنا خان ته شکایت کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د هرې ممکنه لارې څخه د مرتضی بهبودي په خوشي کولو کې رول ولوبوي. د بې پولې خبریالانو د ملاتړ او عدالت غوښتنې څنګه مدیر انتوان برنارد په ډېر ازادي راډیو ته وویل چې 50 ورځې ډېر زیات دي. دوی له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د مرتضی بهبودي په آزادولو کې سره مرسته وکړي. مرتضی بهبودي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په منیټه د طالبانو له لوري ونیول شو. بلخوا په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مشر ظریف کریمی وایي چې د 50 ورځو له تیرېدو وروسته هم دوی ته د ښاغلي مرتضی بهبودي د نیولو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه هم دغه معلومات لنورو بنسټونو حتی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره شریک شوی دی. مرتضی بهبودی افغان فرانسوي خبريال دی چې له فرانسوي رسنوي سره همکاري درلود او دوه میاشتې مخکې د رسنیزو فعالیتونو په خاطر افغانستان ته راغلی. د رسنوي او خبريالانو د وینا د 2023 کال لپاره تر اوسه د خبريالانو په وړاندې 15 قضیې ثبت شوی دي چې ډېرې د خبريالانو د سپکاوي او تحقیر او همدا ډول د خبريالانو د نیولو به مننه.
همایون هیواد و چې د بیپول خبریالانو د ټولنې د شکایت په اړه جزئیات راکول د ټولنې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی چې طالبانو مرتضی بهبودی افغان فرانسوي خبریال تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دی.
ازادي رادیو په تیرو 12 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتو او په ډېر سرخندنه خبرونه رسولی دي او دریمه لسیزه اوس لکه تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ده. ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د ورزش د بیلابیلو څنګه ورزشکاران شکایت کوي چې یو کل رئیس د اولمپیک ملي کمیټې لخوا دوی ته د اسري پیسې نه دی ورکړل شوی. یو شمیر ورزشکارانو ازادي رادیو ته ویل چې سکه لیوازې د لومړی روبه د اسري پیسې ورکړل شوی خو د ځینو نورو د تیر کال لا پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريالي نرګس مومند حسن زئی راپور کې.
د افغانستان د ورزش د بیلابیلو څنګه ورزشکاران شکایت کوي چې د اسري پیسې چې د دوی مسلم حق دی له یو کال راهیسې دوی ته نه دی ورکړ شوی. د افغانستان د والیبال د فدراسیون د ملي ټیم غړی سباون غورزنګ ازادي رادیو ته وویل د اسري پیسې ورته مهم دي. نو موږ زیاتوي
منګا تقریبا د روان کال درینس د سیاست لا سکریدا او باقی مله مې سپاتې ده. دا سم ته ډیره مهمه ده د خطر چې موږ ټلیفون کې نو خاص ماشینر یا باندې سنت له خپل ولې فنشته نو دا سم ته ډیره مهمه ده او موږ مسولین نه او ټول دولت خپل دولت نه هیل لرو کا او کولای شي چې موږ د اصل لګزیاته
د پارالمپیک د لامبو وهلو په برخه کې یو مایوب لوبغاړی عبدالاحد امیری هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
موږ تیر 14 کال په لومړی شپږو میاشتو کې راکړه خو تر اوسه موږ اصلي نه ده ترلاسه کړې. زموږ غوښتنه همدا ده چې اصلي د موږ ته په عین وخت کې راکړي ځکه دا اړتیا ده.
د افغانستان د بیلابیلو ورزشی فدراسیونونو یو شمیر مسولین هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي سه کال د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا ورزشکارانو ته د اصلي پیسې نه دي ورکړ شوي. د باسکټبال د فدراسیون رئیس عبیدالله ارغندیوال وایي
سکل اصلي ورزشکاران ته نه دی ویشل شوی، خو تیر کال اویا ورزشکاران ته ویشل شوی و خو موږ ته وویل چې ورزشکاران ته به د اصلي پیسې ورکوي، لا تر اوسه نه دی ورکړی.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه هم مانی چې په 1401 کال کې ورزشکارانو ته د اصلي پیسې نه دی ورکړی، خو چنګار کوي چې دا پیسې به ورزشکارانو ته ورکړل شي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشوانی د ورزشکارانو او د ورزشي فدراسیونونو د مسئولینو د اندېښنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
د 400 کال اسریا موږ اجرا کړې ده. 400 کال اسریا هغه د دې ته ماتل سواله چې د ملي ټیم د کوم فدراسیون چې د دې ملي ټیمونو انتخاب سي، د هغوی جدولونه تکمیل سي، او له هغه نه وروسته په یو داسې پروسې باندې کار وسي د اسریا د اجرا کولو لپاره چې شفافیت پکې موجود
د زیاته کړه چې په دې بهیر کې کار روان دی. د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست د معلوماتو پر بنسټ اصریه هغه پیسې دي چې د تمرین پر مهال ورزشکارانو ته د دوی د لاسه ورکړې انرژي په خاطر ورکول کیږي چې له تمرین وروسته ورنه استفاده وکړي. د اصریه په شپیتم او اویاومې لسیزې کې ورزشکارانو ته د میوو، شیدو، خرما او ځینو نورو قوي خوړو په توګه ورکول کیږي. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په نقدي ډول هر ورزشکار ته د 10,000 افغانۍ ورکول کېده. افغان ورزشکاران په خپل وخت د دوی د اسریه د پیسو په ورکړه او د اندازې په زیاتیدو چنګار کوي. وایي اوس چې ګرانی ډیره شوې په میاشتنی ډول 1,000 افغانۍ دوی ته ډیرې کمی دي.
د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو که وخت پاتې شو شی به وروسته به ستاسو غږیز پیغامونه هم خبر کړو، خو اوس ورزو ګورو چې د لوبو په ډګر کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی همدا شیبه. ساحل صاحب
سلامونه تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورتي خبرونو پیل یو ور بیا د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له روانو سیالیو کو تکر شوې چې نن د کابل پر وخت ماخامه 8 بجې د والیبال ملي لوبډله خپل دریمه لوبه له کوربه مالدیب هیواد سره ترسره کړي. د دې سیالیو تر پیل وروسته به د روانو لوبو دویم پړاو پیل شي. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې تر دې دمه 2 سیالۍ کړي او 2 ګټلې دي. په لومړۍ لوبه کې 3-1 سنگاپور او په دویمه لوبه کې بیا هم 3-1 مالیزیا هیواد ته ماتې ورکړه. د والیبال فدراسیون مسول فهیم سمیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا سیالۍ چې د 4 ملتونو د جام په نوم پیل شوې دي تر لیک پړاو وروسته به حزبي مرحله شروع شي چې د اصولو پر بنسټ به د لومړي مقام لرونکي لوبډله له 4 او د دریم مقام لرونکي لوبډله به د دویم لوبډلې سره لوبه کوي چې ګټونکي لوبډلې به د فبروري میاشت په 20مه نیټه پای لوبې ته لار پیدا کوي. د جمعې په ورځ د ښځو شلوریز نړیوال جام په 2:30 په لوبه کې کوربه سویلي افریقا وکړې شول چې پیاوړي انګلستاني لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړي. په دې لوبه کې سویلي افریقا 115 منډو هدف ټاکلی او انګلستاني په ځواب کې 158 منډې ترسره کړې. د دې نړیوال جام په لومړۍ نیمه په لوبه کې استرالیا د هندوستان پر وړاندې بری ترلاسه کړی و. استرالیا بیا د 5 منډو په توپیر هندې لوبډله ماتې کړې وه. نو باید وایو چې سبا د یکشنبې په ورځ د دې سیالیو پایلو به ترسره کیږي او سویلي افریقا په لومړي ځل د ښځو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. او استرالیا بیا د 5م ځل دی چې د دې نه وړاندې 5 ځله د استرالیا د لوبډلې د ښځو نړیوال جامونه ګټلی وو. د پاکستان غوره لیگ په سیالیو کې نن بیا دمه ده، خو د دې لوبې په پرونی سیالۍ کې اسلام آباد یونایټیډ د کویټي لوبډلې ته د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اسلام آباد په لوبډله کې 2 افغان لوبغاړو رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي هم لوبه وکړه. ګربز په پرونی لوبه کې یوازې 8 منډې وکړې، خو فضل حق فاروقي بیا 3 مهمې وکټې ترلاسه کړې. دغه وکټې د لوبډلې په بری کې مهمه ونډه درلوده. د کویټي په لوبډله کې بیا یوازې 2 افغان لوبغاړي اخیستل شوي چې نوید الحق او قیس احمد دي، خو په پرونی لوبه کې هغوی ته چانس نه ورکړل شوی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د دویم ټیسټ لوبې دویمه ورځ هم بشپړه شوې ده. انګلستان په دې سیالۍ کې لومړی وار کړی و چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپوهونکي هری بروک 104 او پخوانی لوبډل مشر جو روډ بیا 153 منډې جوړې کړې. کوربه نیوزیلند تر دې د م په خپل لمړی پاړی کې د وو لوبغاړو په سوځیدو سره 138 منډې جوړې کړې دي. د ټیسټ سیالیو د لمړی مقام لرونکي توپ اچون کې جیمز انډرسن تر دې د م د نیوزیلند درې لوبغاړي سولولې دي. او د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې بیا د 2023 کال فوټسال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. باید ورشي چې د افغانستان په کچه هم د فوټسال لیگ دویم پړاو سیالۍ په کابل کې د فوټبال په جمنازیم کې جریان لري.
ډېر زیاته مننه بختیار ساحل او د افغانستان او نړۍ وروستي خبري سپورتونه. له دې سره قدرمن اوریدونکو د خبري مجله پای ته ورسیده.